دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
کوم د خبرونو لستونکو سید سلیمان شاه نن د شنبه په سهار د لغمان د ولایت په مرکز محترلام کې د عمومي محبس مخته د ماین چاودنه شوې ده. درې تنه ملکی وګړي وژل شوي دي او څلور کسان ټپیان شوي دي. په سیمه کې زمون خبریال د والد وایان اسدالله دولجي له قوله رپورټ ورکوي چې چاودنه سهار شاوخوا لس نیمې بجې وشوه. د دې چاودنې مسؤلیت لا تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د وایان طارق اریان په وینا په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو په بریدونو کې زر کسان وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. وایان نن د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې طالبانو په دې موده کې شاوخوا 200 ملکیان تښتولي او برمته کړي دي، خو طالبانو د حکومتي وایان د دغې ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یو مطبوعاتي بیان کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د جنگ او د ماینونو په چاودنو کې 523 ملکیان وژل شوي دي. یوناما په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په باب اندېښنه څرګنده کړې او په جنگ کې ښکېلو خواو ته یې د اوربن د اعلانولو خواست کړی و. په عین وخت کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي دي چې د تشدد په کمولو کې ځنډ د ملکي تلفاتو د کچې دو سبب شوی. خلیلزاد په یو بیان کې چې د شنبې په ورځ په ټویټر کې خپور کړی د تشدد د کمولو او د قیدیانو د خوشي کولو د پروسې په ګړندي کولو باندې ټینګار کړی. د امریکا ځانګړي استازي کلي چې اوس باید ټول افغانان په یو موټی توګه د کورونا د کووډ-19 وبایي ویروس په خلاف باندې جنگ وکړي. په افغانستان کې د امریکا پوځي چارواکي وایي چې له افغانستان نه د پلان سره سم په تدریجي ډول د امریکایي عسکرو د راوتلو پلان دوام لري. د امریکا د پوځ په یو بیانیه کې چې نن د شنبې په ورځ د وای په 14 په کابل کې خپره شوې راغلي چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافقنامې په اساس د عسکرو د ویستلو پروسه پیل شوې ده. وایان زیاته کړه ممکن چې په راتلونکي یوې نیمې میاشت کې په افغانستان کې د امریکا عسکرو شمیر 8600 ته راکم شي. فعلا په افغانستان کې د امریکا څه باندې 15000 عسکر پراته دي. وایان د عسکرو د ویستلو پروسه مشروطه وبلله او زیاته کړه که د توافقنامې ټول شرطونه عملي شي نو متحده ایالات به د 2000 میلادي کال د جولای تر پای پورې خپل ټول عسکر د افغانستان نه وباسي. له بلې خوا د افغانستان د حکومت د امنیت د شورا یو وایان د وایي اثر په 14 په کابل کې خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال له طالبانو لخوا د جمعې په ورځ د قندوز په ولایت کې د حکومت د قیدیانو د آزادولو هرکلی کړی. فیصل ویل 49 کسان چې طالبانو خوشي کړي دي 14 تنه پکې د امنیتي ځواکونو افرادو او 1 کسان ملکیانو. په قطر کې د طالبانو مطبوعاتي وایان سهیل شاهین هم ویلي دي چې د کورونا د کووډ-19 وبایي ویروس نه د قیدیانو د مصونیت په خاطر طالبان چمتو دي چې د خوشي کولو پروسې ګړندۍ کړي. لویدیځي سرچینې وایي چې طالبانو په دوحه کې سږ کال په فروری کې له امریکا سره د سولې د توافقنامې له لاسلیک کولو وروسته د افغانستان په حکومتي ځواکونو باندې حملې زیاتې کړي. د رویټرز اژانس د شنبې په سهار له کابل نه رپورټ ورکړ. کابل کې لویدیځو پوځي سرچینو او مستقلو منابعو دواړو د خبره تایید کړې چې پر حکومتي ځواکونو باندې طالبانو حملې د مارچ له لومړۍ نیټې نه د اپریل تر 15 پورې 80% زیاتې شوې وې او په همدې موده کې له 900 زیات عسکر او محلي پولیس وژل شوي دي. تېر کال په پرتله د طالبانو تلفات 612 وو، حال دا چې تېر کال په همدې موده کې د امریکا او حکومتي ځواکونو په هوایي او ځمکنیو حملو کې 1400 طالبانو وژل شوي وو. اژانس وایي چې سږ کال طالبانو په هرات، کندهار او کابل کې د حکومت په غټو مرکزونو باندې خپلې حملې پراخه کړې دي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د رویټرز اژانس نن د شنبې په ورځ د شمالي کوریا د دولتي اژانس کې سی این ای په حواله رپورټ ورکړ چې دغه هیواد مشر کیم جانګ اون چې د اپریل 11 نه ځان غایب کړی و په خپلو رسمي دندو پیل کړی دی. د شمالي کوریا د مرکزي خبري اژانس په وینا کیم جانګ اون پونګیان نه د باندې د کیمیاوي سرې د جوړولو په یوه فابریکه کې د کارګران په مسابقه کې ګډون وکړ. امریکایي استخباراتو او په جنوبي کوریا کې مشتو د شمالي کوریا د فراریانو ایو انلاین شبکې ویلو چې کیم جانګ اون ډېر سخت ناروغ دی او په روغتون کې د علاج لاندې دی. خو د جنوبي کوریا حکومتي مقاماتو دغه رپورټونه درواغ بللي. د جنوبي کوریا د یان هوب خبري اژانس هم دا رپورټ تایید کړی دی او وایي چې کیم جانګ اون د شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې راښکاره شو. د امریکا د فدرالي حکومت د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز یا سی ڈی سی مرستیاله ډاکټره آن شوچارد وایي چې متحده ایالات د کورونا د وبائی ویروس په مخنیوي کې په لومړي سر کې پاتې راغلل. نوموړی په یوې مقاله کې چې د سی ڈی سی په رسمي پاڼه کې خپره شوې لیکلي دي، په داسې حال چې دا وژونکی ویروس د فروری په آخر کې له چین نه د باندې د آسټرالیا او اروپا په شمول د نړۍ نورو هیوادونو ته د خپرېدو په حال کې و، موږ له موقع نه سمه ګټه پورته نه کړه. سی ڈی سی په امریکا کې د ساري او ویروسي ناروغیو د درک لګولو او مخنیوي مسؤلیت په غاړه لري. د تازه رپورټ له مخې په امریکا کې د کورونا د کووېډ 19 په ساري ویروس باندې د شنبه تر سهاره پورې 15,000 او 615 ناروغان مړ شوي دي، او په ټول امریکا کې د ثبت شوو مثبتو پیښو شمیر 1,13,490 ته لوړ شوی دی. په نړیواله کچه د کورونا په ویروس مړو شوو ناروغانو شمیر هم 2,18,999 ته رسیدلی دی. د نړۍ په تقریبا 100 هیوادونو کې په دې موزی ویروس باندې 3,09,055 ناروغان اخته دي. د رویټرز اژانس د عدن نه رپورټ ورکوي په داسې حال کې چې د کورونا وبائی ویروس اوس د عربو په ټاپو وزمې کې په سرعت سره د خپرېدو په حالت کې ده. جنګځپل هیواد یمن کې د شنبې په ورځ د تاس په ولایت کې یو ناروغه مړ شو. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی ممکن چې په یمن کې د کورونا په ویروس اخته شوو کسانو شمیر زیات وي. د سعودي عربستان په مشرۍ له تیرو 15 کلونو نه د عربو د ایتلاف په خونړي جنګ کې روغتیایي زیربناوې له منځه تللي دي، او په میلیونونو خلک دا وخت په لوږه او فقر کې ژوند کوي. د رویټرز اژانس له ټوکیو نه رپورټ ورکړ چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه چې په خپل هیواد کې د کورونا د کووېډ 19 ویروس د وبا د خپرېدو وروسته یو لړ سخت اقدامات اعلان کړي وو. د جمعې په ورځ یې وویل چې دی به د مۍ په څلورمه پرېکړه وکړي چې موجوده قیوداتو موده وغځوي او که نه. د کورونا د وژونکي ویروس د خپرېدو له امله د جاپان اقتصاد ته غټه ضربه رسېدلې. 4,06 ناروغان مړه شوي دي او 14,000 مثبتې پیښې چې زیاتره په ټوکیو کې دي ثبت شوي دي. ټاکل شوی وه چې سږ کال په ټوکیو کې د اولمپیک نړیوالې سیالۍ وشي، خو په وروستۍ شیبه کې د جاپان حکومتي مشرانو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په مشوره دغه لوبې وځنډولې. توقع ده چې دا لوبې به بل کال د جولای په میاشت کې پیل شي. د رویټرز اژانس رپورټ ورکوي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ساینس پوهانو یوه ډله د کورونا د وبائی ویروس د علاج لپاره د مؤثر واکسینونو په تیارولو بریالی شوي. د دې مقصد لپاره د امریکا د پرمختللي بایو میډیکل د تحقیقاتو او پراختیا مرکز یا بارډا د $1,000,000,000 په ارزښت غټه پروژه پیل کړې ده. په داسې حال کې چې په روسیه کې د شنبه په ورځ د کورونا د کووېډ 19 وبائی ویروس 9,603 نوې پیښې ثبت شوي دي. د رویټرز اژانس له مسکو نه رپورټ ورکوي چې حکومت د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو باندې د سختو قیوداتو د لګولو خبرداری ورکړی دی. په روسیه کې دا وخت 1,40,000 او 450 ناروغان په دې ناروغۍ پراته دي چې زیاتره یې په مسکو کې دي، او د مړو شمیر 222 ته لوړ شوی دی. د قزاقستان د پخواني مطلق العنان مشر نورسلطان نظربایف مشرې لور میرمن داریگا نظربایوا د پارلمان د ریاست نه استعفا ورکړې ده. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې د کورونا په وایروس د اخته ناروغانو شمیر نور هم زیات شوی او نږدې 2,500 تنو ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس پیښې به نورې هم زیاتې سي. د بلې خوا د وزارت وایي د افغانستان په زندانونو کې په دغه ناروغۍ تر اوسه هیڅوک نه دي مړه سوي. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری په راپورټ کې واوري.
د عامې روغتیا وزارت وایان ډاکټر وحید الله مایار د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ 109 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ورسره په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر 2,306 نوي تنو ته رسېدلی دی.
چې زیات پیښې په کابل ولایت کې، چې 15 مثبت پیښې کابل ولایت کې ثبت شوي، په هرات کې 23، بلخ کې 13، جوزجان 14، قندهار کې 15 واقع، په غزنی کې 10، بغلان کې 2 مثبت پیښې، په تخار کې 4، غور ولایت کې 3 مثبت پیښې، لوګر کې 15، مثبت پیخ زابل کې دوا هلمند کې یو مثبت پیخ ثبت شوې ده.
د امروختي وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو سلیلي ساتونه کې د کرونا د وایرس له ناروغي یو شتنه جوړ شوی چې ورسره د ټولو جوړ شوو ناروغانو شمیر درې سوه یو دشتنو ته رسیدلی دی. همداشان په دغه موده کې څلور تنه مړه شوي چې د ټولو مړه شوو شمیر دوه ویتنو ته رسیدلی دی. د امروختي وزارت ویان په افغانستان او په ځانګړي ډول کابل کې د کرونا د وایرس د ناروغۍ د لا خپرېدو خبرداری ورکړ او یو ځل بیا له خلکو وغوښتل چې په خپلو کورونو کې پاتې شي.
کابل کې متاسفانه اهتمامات یوازې نه چینل شو په یو دوه ورځو د پاره قناعت بخ د قناعت وړو هم اوس چې وینو په باز کې کې تلاشي په باز کې نور ګڼه ګڼه په مخ شته ده. د کورنۍ ټول وس شوی دي د مختلفو ستنه خوراک فروشانه نور د کورنۍ نو موږ په هغه مرحله کې چې ویروس ډیر په چټکتیا خپرېږي او په ځمن کې بے تفاوت هم یو نو دا بے تفاوتي سبب دی کېدای شي چې ډېری منفی پایلې ولري.
په کابل کې د شنبې تر ورځې ټولې شپږ سوه دوه نوي مثبتې پېښې ثبت شوي چې له امله یې تر اوسه پنځلس تنه مړه شوي او یو سل شپږ تنه له دغې ناروغۍ څخه بېرته روغ شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان د کرونا وایرس د ټیسټ په برخه کې کم ظرفیت په اړه انتقادونو ته په غبرګون کې وویل چې د هرې ورځې په تېرېدو د دغې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د دغه وزارت ظرفیتونه زیاتېږي.
همدا چې په جاپان کې شفخانه کې د پی سي آر ماشین فعال شو او د ظرفیت لوړ شوی تاسو پوهېږئ چې په تېره تقریبا و یا لس ورځو کې شاوخوا پنځه زره تسته شوي دي. دا دا ښایي چې موږ ګامونه ګړندي کړي دي، ظرفیت هم زیات کړی ده. ستونزې موجودې وې او په ناورین کې همیشه ستونزې موجود دي، اما رهبري د وزارت په احساس د مسؤلیت سره هڅه او هند کوي چې ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو څو باندې دوه میاشتو کې له یو له زرو څخه زیاتې مشکوکې پیښې تیز شوي چې دوه زره څلور سوه شپږ نوي مثبتې ختلې دي. د امیر روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحیدالله مایار د افغانستان په زندانونو کې د کرونا د وایرس پر ناروغۍ د څو تنو بندیانو د مړینې په باب رپورټونه تایید نه کړل او وویل چې تر اوسه په هیڅ کوم زندان کې کوم بندي د دغې ناروغۍ له امله نه دی مړ شوی.
اول د زندانونو پاک لوایم چې پرون هم دوباره کې روښنایي واچوله، زموږ د فوتیانو پلس کې نه شته او چې ما پوښتنه وکړه هم چې پوښتنه وکړه د زندان موږ فوتیان نه لرو چې په کووید نوناسه مخته یې او د دې ناروغۍ له امله د په حق رسېدلی.
د کرونا وایرس په لومړي ځل د 2019 میلادي کال دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ایالت د ووخان په ښار کې خپور شو چې اوس دا ناروغي د نړۍ یو سل پنځه اتیا هېوادو ته خپره شوې ده. په امریکا کې د جان هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو په اساس د کرونا وایرس د شنبې د ورځې تر سهاره پورې په نړۍ کې د 238,000 او 999 تنو ژوند اخیستی او 3,395,550 تنه نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن
افغان حکومت دروی ترس د رپورت په خبرګون کې ویلي چې طالبانو له امریکا سره د سولې له توافق وروسته بریدونو ته شدت ورکړی چې حتی د تیر کال په پرتله د دوی بریدونه زیات شوي دي. رویترز رپورت ورکړی چې د سولې له توافق وروسته طالبانو نه سوه دولت پلوه نظامیان وژلي او د افغان ځواکونو په وړاندې یې څه باندې څلور زره بریدونه کړي دي. په دې باره کې لیمه نیازی له کابله رپورت راستولی.
رویترز رپورت ورکړی چې طالبانو له امریکا سره د سولې له توافق وروسته په تیرو پنځه څلوېښت ورځو کې په افغان امنیتي ځواکونو څه باندې څلور زره او پنځه سوه بریدونه کړي دي. رویترز دا موارد د تاوتریخوالي زیاتوالی ګڼلی او ویلی دی چې د یو غربي نظامی او یو خپلواک بنسټ د رپورت پر اساس طالبانو د مارچ له لومړۍ د اپریل تر پنځلسمې پورې د تیر کال همدې وخت په پرتله بریدونه اویا فیصد زیات کړي دي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل د شنبې په ورځ د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې له امریکا سره له توافق وروسته د طالبانو بریدونه د تیر کال همدې وخت په پرتله زیات شوې دي، خو ښاغلی فیصل د روی طرز لخوا خبر شوی ارقام تایید نه کړل او وی ویل چې د افغان حکومت د شمیرو پر اساس په دغه موده کې طالبانو 2800 بریدونه کړي دي. امنیت شورا ویان تایید کړ چې د طالبانو د دغه بریدونو مقابل کې افغان او میشت بهرانی ځواکونو په ګډه خبرګون ښودلی.
افغان ملي امنیتی او دفاعي ځواکونه او په افغانستان کې میشت د غوڅ ملاتړ سرتیری د پخوا په شان بیا هم د ترورستانو خلاف ګډې مبارزې ته دوام ورکوي. ټول هغه کسان چې زموږ ملي امنیت ګواښي او زموږ د شریکانو ملي امنیت ګواښي، د هغو پر ضد باندې لا هم افغان او نړیوال سرتیری په ګډه خپلې مبارزې ته دوام ورکوي.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان وایي چې طالبانو د کب میاشتې لپاره تر دا مهاله 300 ملکیان وژلي او 590 نورې ټپیان کړي دي.
بالای 200 ماینه مقناطیسی را طالبانو
څه باندې 200 مقناطیسی ماینونه لوزولي چې د غیر نظامیانو د تلفات لامل شوي.
برای همتنای عزیز ما تلفات ملکی وارد شده.
ښاغلی آریان زیاته کړه چې طالبان له امریکا سره له توافق وروسته 200 ملکیان تښتولي چې تر اوسه هم د دوی په ولکه کې دي. خو سیاسي او د سولې فعالین د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتوالي په اړه څه نظر لري؟ د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
طالبان د سولې خبرو اترو ته هغه مرجمن نه ښیي. په دې حالت کې په کار دي امریکا متحده ایالاتو ته چې دغه موضوع داسې یو عادي حالت ته پرې نه دی، بلکې په نحو فشارونه پوارد کې چې دوی بیرته دیتا اړواسي تر څو هغه توافق چې د دو دواړو ترمنځ ترسره شوی دی هغه ته غاړه کېږدي او عملي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړی چې تاوتریخوالی باید کم شي. امریکا او طالبانو دوه میاشتې وړاندې د فبروري په 9 د سولې توافق لاسلیک کړ چې لس ورځې وروسته بین الافغاني خبرې اترې پیل کېدې، خو لا تر اوسه دغه خبرې نه دي پیل شوي.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامې روغتیا وزارت سلاکار وایم، له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجی او ټخی په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
ارګ او سپیددار وایي چې سیاسي توافق ته د رسیدو لپاره په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د عبدالله ډله وایي چې له جمهور رئیس اشرف غنی سره د یو توافقي حکومت د جوړولو لپاره پر عمومیاتو هوکړې ته رسیدلی او اوس یې په جزئیاتو خبرې روانې دي. خو شنونکي وایي داسې یوه هوکړه باید ونیسي چې په هغه کې اساسي قانون نقص او د تیرو 50 کلونو ترخې تجربې بیا تکرار شي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټاکنو د پایلو پر سر د عبدالله د روانو جنجالونو په لړ کې په لومړي ځل دواړه اړخونه په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. دوه نیمې میاشتې وړاندې د ټاکنو کمیسون ښاغلی غنی د ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، خو عبدالله دغه پایلې ونه منلې او ځان یې خپل ولسمشر اعلان کړ.
خبرې اترې او مذاکرات د سیاسي مسایلو او موضوعاتو په اړه باندې په مختلفه کچه روان دي. په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه هم شوي دي.
ولسمشر غنی ښاغلی عبدالله ته د مصالحې د عالي شورا وړاندیز کړی وو او ویلې وه چې د ولسمشر د مرستیال پروتوکول هم ورکوي، خو د ښاغلي عبدالله ډله بیا له ولسمشر غنی سره د یوه توافقي حکومت د هوکړې خبره کوي چې لا یې جزئیات نه دي معلوم.
روی کلیات ایجاد حکومت توافقی ما پیشرفت های داریم و سر جزئیات هم بحثا ادامه داره.
د واک پر سر له ولسمشر غنی سره د عبدالله ناندری نه یوازې افغانان بلکې د امریکا په ګډون د افغان حکومت متحدین هم ستړي کړي. شنونکي وایي دواړه اړخونه باید داسې یوه هوکړه وکړي چې یوازې د واک ویش نه بلکې ټول اړخونه پکې یووالي ته ورسیږي.
طرفین ته څومره د منلو وړ ده او دا طرح څومره سبب د اتحاد او اتفاق د ټولو خواو کې دی شي مهمه دا ده. نو زه امید کوم لکه څنګه چې دواړه خواوې ډېرې خوشبینه دي چې په داسې یو څه باندې توافق وکړي چې هغه سبب د اتحاد او اتفاق د ټولو طرفینو وشي.
حقوقي کارپوهان وایي که څه هم د کرونا وایرس سره د مبارزې او له طالبانو سره د خبرو لپاره د ټولو سیاسي اړخونو یووالی ضرور دی، خو ولسمشر غني باید له عبدالله سره داسې یوه هوکړه ونه کړي چې اساسي قانون تر پښو لاندې کړي.
داسې نشي چې خدای مکړه بیا د تیرو پنځو کلونو دغه تریخه تجربه خصوصا د قانون د حاکمیت لپاره بیا له سره تکرار نشي او قدرت که بیا دست شریکان سره نشی چه حکومت که سره 50% یا سره تقسیم چی. نو زه فکر کوم لاری لری لارشته دی چه سره تفاهم که دی خدمت کول لپاره.
د ولسمشر غنی دوی مرستیال سرور دانش افغانستان ته د ملګرو ملتونو له استازي سره په خبرو کې ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دواړه لوري یو ورستي توافق ته ورسیږي او ښاغلی عبدالله عبدالله به د مصالحې عالي شورا مشري پر غاړه واخلي.
یا کرونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو مخه څنګه نیولی شو؟ د دې ناروغۍ د خپرېدا د مخنیوي لپاره دغه 5 ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د 6 ثانیو لپاره پرېږدئ. د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، هر کله چې له کوره بهر وئ په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایئ. دریم، هر کله چې پرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ. که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ. له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ. تر ډېره په کور کې نه وئ، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ. نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. په یاد ولرئ، ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یئ، ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ، دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ. زما نوم ډاکټر فرید سهیل دی.
درنو اوریدونکو، د کورونا وایروس څخه د ژغورنې په هدف د نورو خلکو په څیر لوبغاړي هم په کورونو کې ناست دي، خو په دې جریان کې هم د خپل صحت لپاره فعالیت کوي او د خیر ښېګڼې په کارونو کې برخه اخلي. موږ د همداسې یوه لوبغاړي احمد ولی سره مرکه کړې چې احمد ولی هوتک د فریډ فایټ سوک وهنې افغان قهرمان دی.
احمد ولی هوتک صاحب، ډېر مننه چې وخت راکړې. احمد ولی هوتک صاحب، د ورزشکارانو لپاره دغه د قرنطین حالت داسې چې د هغوی هغه ټول ژوند یو قسم ته تغییر وخوري. د کورونا نه پس کوم قرنطین راغلی دی او خلک پابند دي، لوبې نشته، ستاسو وخت څنګه تیریږي؟
سلام، ډیره مننه، خوشاله اوسه، آباد اوسه. بل شکه چې د لوټو لوبغاړو وخت لږ زره څه سخت تیریږي، ځکه زمونږ د وجود ټول وسره هر څه وایه چې باید ورزش وکړو، خصوصا زمونږ حرفهي ورزش آزاد او بدن او دې لپاره موږ سخت تمرینات کړی دي. خو بیا هم خپل روی هم نه بدلې، نور هېواد هم رویا ورو او فکور کوم چې تاسو خپل ورسو دغه شخص هم خپل داس کوم چې زمون کور ته تقریبا خو نږدې غر ده، اگر ته زم فزیکی تمرینات ال تاسو تاسو مو او فزم دا مسج ډیر زیات خلکو ته وایم چې خپل روی هم موبایل یا قوی وسه ورزش وکړي. د کورونا په وړاندې مو صاحب څومره خپل وجود قوي، نو کورونا تاثیرات کم دي او خپل وجود پیاوړی وساتي.
تاسو سار نه ماخمه پر سم مسؤلیت لري د خپل نور ورزش کاران ته چاره دی کیدی بهر لوبه کې چې دی سم مشوره ورکوي دا وخت څنګه تیر کی.
د ما دا مشوره مسجد کوي چې خپل وخت تقریبا سالم تیر کی. یو د کتاب سره مینه مطالعه چې د انسان فکر او ذهن ډېر زیات پراخوي او ډېر څه زده کوي، مطالعه وکړي او ورزش وکړي. نو دا دوه مسلې زه معمولا ټولو ورزشکارانو ته او په خصوصا ټولو هېوادوالو ته دا مسلې زه وړاندې کوم. نه
خپله څه کوئ سهار نه ماښام پورې په څه باندې مصروف یاست د یو ورزشکار په توګه؟
زه سهار نه تر ماښام پورې ډېر مصروفیت مې په ورزش کې ده چې تقریبا څه بعض حرکتونه کرشي حرکتونه چې هغه کور سره کوي هغه کوم، او مطالعه هم کوم، کتاب هم پکې وایم، او د فزیکي تمریناتو لپاره غره ته ځم چې په غره کې فزیکي تمرینات ترسره کوم. او نن مې غر ته خېجو، غر ته خېجو، غره کې فزیکي تمرینات ترلاسه کوم. او نن مې په ځان سره یو بل چور تم وه چې هغه کار هم باید ترسره کړم چې زموږ هېواد کې له بده مرغه چې د په مواد مخدرو ډېر خلک اخته دي، تقریبا یو شپه خانه ده، له زرو زیات کسان په هغې کې بستر دي. نو دې لپاره ما مطالعه وکړه چې د یو معتاد لپاره د یو خلاصون لاره یوازینۍ لاره چې ښه لاره ده هغه د ورزش ده، د هغې صحت سالم وي او ورزش وکړي ښه خلاصېږي. نور نن تلی ولم هغو سره مې هم وکتل، هغو ته مې ژمنه هم ورکړه چې نور به ورځم او تاسو به تمرین ورکوم. د کرونا هغه کوم لارښوونه چې موږ ته وزارت صحت هم کړي دي ډاکترانو کې هغه هم په ځان باندې عملي کوم، جدي نیسم، هغوی نه واټن نیسم، ټول نه واټن نیسو، او په آزاده فضا کې کشي حرکات او بس نور ورزشي حرکات دي چې د هغوی بدن پیاوړی کړي هغه ترسره کوو.
ولې وته چې که اوس د کرونا نه وای عادي حالت وای، تاسو ډېر لوبې وي، مسابقې ور روانې وي، څه به و تاسو به څه کول چېرته به وای؟
زه ما ویلي ول عبد صاحب چې بعد پیښې نه زه را جوړ شوم، ولسم د اپریل زما سیالۍ وه په روسیه کې وه، فایت نایټ کې وه چې هغه سیالۍ ما خلاصوله، او پرله پسې به ما د سږنی کال یعنې 2020 کال کې ډېر زیات سیالۍ کړې وي، او تصمیم لرم ځکه زه بیا جوړ شوم او آماده یم. نو اوس به هم یوې سیالۍ نه خلاص ولم او دومې سیالۍ ته بیا چمتووالی نیوه.
او دغه صاحب دغه قرنطین یا بالکل په کور کې ناستل او هغه عادي ژوند نه لرل دا خو صحت تاثیر هم کوي، فرق که پام ورته ونه کړي، خوب یا خوراک نور څه دي نورمال نه، نو څه فکر کوي لوبغاړي باندې تاثیر کوي؟
سل په سلا ډېر تاثیر کوي. هغه 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 خلک چې هغوی ډېر فزیکي کار نه لري، کار په دفتر کې ناست یاد هغوی هم د خپل وزن نه ډېر نالج کوي نه نالېږي، نور بیا ورزشکاران په مجموع کې ډېر زر زیات وزن اخلي. که په قرار موږ په کور کښېنو او ورزش ونه کړو خواکه ورسره، نو بې له شکه چې ډېر زیات وزن اخلو او زموږ د باډي یا بدن چې موږ ډېر په مشکل سره جوړ کړی دا بېرته را خرابوي. خو بیا هم زه لوبغاړي ګورم او زه ورته مسج وړاندې کوم، هغوی خپل هم احساس لري په کور نه دي ناست ورزش کوي، نور کادی کې نو بل شک چې دا ډېر سخت تمامېږي موږ ته بیرته چې ترخه بیرته خپل اندام فټ کوو.
احمد لو ودا چې د کرونا په نتیجه کې قرنطین او بیا کاروبار بندېدل او ژوند نظام ګډوډېدل د خلکو په حالت باندې تاثیر کړی دی، خلک ډېر بې وزله دي، ډېر لوبغاړو نه موږ خبرې کوو چې هغوی لګیا دي خیریه کارونه کوي. تاسو د یو مشهور لوبغاړي په توګه د خپل شهرت نه او د خپل امکاناتو نه څه ګټه اخیستې، خلکو ته څه خیریه کارونه کړي دي کنه؟
ډېره مننه عابد صاحب، کدا وزه ترشی کومه ګر چې دا خودنمایي نه کوم، ادم دی ولس حق په ما باندې چې دا کنه ما به درته کړی ول، او دا د نور ته ذهنیت ورکول لپاره مې دا کار کړی. په لومړي سر کې چې کله په افغانستان کې قرنطین هم عملي شوی نه و، نو ما په بازار کې په ښار کې خپل په شخصي لګښت باندې دستکش یا ماکسون هم واخیستل، دا مې وویشل په یوه ډول، او دا ذهنیت مې ورکړ چې چېرته ځای که کارم ضروري نه وي له دې نه استفاده وکړي، اول کور کې قرنطین څه یا دې نه استفاده وکړي. په دوم قدم کې چې کله ما بېوزله کورنۍ چې هغوی داسې خلک دي چې کور کې د هغوی یو نفر کار ونه کړي، نو بل شکه چې هغوی باندې ولږه ډېره سخته تمامېږي، هغو سره مې هم کومک وکړه د خپل بنیاد له طریقه، هغوی ته سره مې هم کومک وکړه.
ډېره ډېره مننه احمد ولي اوتک صاحب د فری فایټ افغان اتل لوبغاړی، ډېره مننه کوم، تشکر.
مننه عبد صاحب، کور دې ودان، خوشاله اوسئ، تاسو هم مننه.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.